سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو زموږ ته کلا ساتي رادیو نورې په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د خبری مجله په خبرونو پیلو نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووزي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خپره کړې خبرداری ورکړی چې چیرته د کډوال په خپله خوښه ونه وزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړمه ورځ 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال بیا وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي. یو افغان کډوال پرون روس له هغه د جرمني د ختیس ښار مکدیبورګ په ورختون کې ساور کړه چې د پولیسو په ډزو ټپي شو. د مکدیبورګ پولیس وایي دوی سهار مهال د مکدیبورګ د جنوبي سیمې شونبیک یو پارتمان ته هله راوغتل شول چې د شپږوش کلن افغان خپل یو همزولی جرمن د چړې په وسیله غوښلی و. د پولیسو ویاند وایي چې په نتیجه کې پولیسو د افغان په ډزو ویشت او ټپي کړ چې روسي پرختون کې سوار کړه. ویاند زیاته کړې چې د دې پیښې له تروسه روښانه شوی نه دی. د پولیسو په وینا د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ویشتل شوی افغان کډوال د 2022 کال په نومبر میاشت کې جرمني ته راکړل شوی و. بل پلو بیا د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نوړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی چې د هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 30% نه کمواله ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې دلی تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه نمری د سوریایانو وو چې شمیر اتیا اته زرو ته رسیږي، ورپسې افغانان وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر پرون ویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر څومره زنډوو. نوموړی وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 10% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د ټوبي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ ثبت شوی وویلی دي چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنئي په خبرو کې کتنه ځکه په بخښنې سره خبرو ته ځکه کینی چې خبره پوزی اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې برخې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخې به د یک شنبه پورې خبرې شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د په وینا له دې خبرو څخه داسې موافقه ترلاسه کیدی شي چې د پوزی بریا په څیر ښه نتیجه ورکولای شي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرې په نوموړي دوره کې له هغې اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تا تاسی خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا د ورځې په مناسبت نړیوالو بیلابیل کنفرانسونه جوړ کړي وو چې د ټولو غوښتنه په ګډه د طالبانو په افغانستان کې له ښځو د بندیزونو لرې کول دي. خو افغان ژورنالیستان بیا شکایت کوي چې طالبانو پر دوی بندیزونه د پخوا پرتله ډېر کړي.
پت نور ولایاتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډېر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالانو ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به د دې خبریالانو د ژوند په اړه باندې چې څنګه دوی په دغې سختو شرایطو کې اطلاع رسنۍ کې جزئیات درک کړو، همدارنګه د ښځو هغه پیغامونو دا چې د طالبانو لخوا پر دوی د وضع شو بندیزونو په اړه د دوی غوښتنې له نړیوالو څه دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. او دا چې په د امریکا د مرستو په کمیدو سره په یو شمېر سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د خلکو اندېښنې څه دي؟
موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بېرته بند شو نو موږ ډېرو ستونزو سره مخ
شو. چې په کومو ولایتونو کې دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي، په دې هم درسره پوه لرو. نو مطالعه وشته
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو زه فریده سیال د شفیق ارز تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني یو. نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف لمانځل کیږي چې په ټولنی ژوند کې ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د ښځو لپاره داسې فرصتونه رامنځته شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر ښځو د محدودیتونو کړۍ تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقوقو لپاره ډېره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړې ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپېښو ګواښونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډېر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام ورکوي ډیر جوار او د پام وړدای.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د ورستۍ او حد سوستای نه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې حدسو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیر په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزه او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخې څېړونکي میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه خپره شوه، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نوموړي لیکلي دي چې له ښځو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسېدلی دی چې ښځې او نجونې لا په انسانانو کې نه شمېري. د اغلې مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د ښځو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د ښځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګه کړې. راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویح لمانځه ته لتلو منع کړي دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو ته تللې او هلته یې د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویح په لمانځه او د قرآن کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جومات ته ولاړ، خو هلته او د څنګلورو سیمو په جوماتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنه کړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږ چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نن د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت نړیوالو همدارنګه افغان ښځو د حقونو فعالانو پر نړیوالو غږ کړی و چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راوړي تر څو پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبر اعلانې او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبان د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کولې چې ډیر وخت پرې د لګول شو بندیزونو او محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او دې وضعیت یې په کار او فعالیتونو اغیزی کړی دی. تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان ښځینه خبرې اعلانې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبرې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور شي، ازادی رادیو ته وویل
این هویدوس که در 3 سال پسی زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان لازم را ندارن.
بخ کرده چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمانه که رسانه یا خبری الان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزینه خبری الی پتو که تر اوسه یو زل هم انیم توانی دلی چی دی دوی در چارواکو معلومات و اخلم. بل طالبانو آن هغه سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پکیوی. رسنیو کې حجاب پر خزینه اجباري کړی او اوس د خزینه وو په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونه هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبرې اعلانې د حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډیر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه ته تطبیقی نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدخانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نه سترلو تللی.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای ښځینه خبر یلانې ژورنالیستانی او درسنوی کارکونکو ان اړ وستلې چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون پخوانی ژورنالیسته مجد عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ای 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبه ده مرغا پا تیرو ده دریو کلونو که هیچ وخزینه چه پر رسانه او که کار کوی پس همه توگه فعالیت و نشو کرده. ده چه ول اسما که رسانه ای سر پای تا ورسیده یو لاملی هم ده من تو دیه تونه و. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ ده خصوصی رسانه ای درلو ده. افغانستان که سخت زیاد محدودیتونه لگوه شوی سفکر کام که دا وزیت هم دست دوام وکری راتلونکی که بعد بیان آزادی پونم هیت هم نوی.
که چه هم ده طالبان ده حکومت ویان زبیح الله مجاهد او دودوی ده اطلاعات و کلتور وزارت ویان او چارواکو ده ده غیده و پاره ده آزادی رادیو پختنی جواب نکلی، خود در دیوران ده طالبان ده حکومت بیلا بلو چارواکو بیا لخزینه خبری اعلانو سره ده سم چلند خبره کلی و ده غراز ده دوی ده حکومت ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو سره خبرو که ویلی و چه ده اسلامی شریعت و ملی ارزښتونو په چوکاټ که ده رسنیو او خبری اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي. خود دوی لماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. د دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده آزادی رادیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
دا محلی وزی و طولو و غرون و لکه مزار شریف، کابل و هرات که پلی رکم اکچه کار که وی هقه هم یا وزی درسنه یا پستودیو گانو که دویدی طالبان لخواه دی محدودیتون و لامنه کنفرانسون و خبری راپورون و لپار بحر نشی و تلای پترو دریو کلونو که طالبان و درسنه یا پارا دویشت فرمانونه صادر کړی چې وایي یوازې د خزینه خبریالانو
که ته هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو خزینه خبریالانو ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 560 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو خبره دوی سانسور ته اړیستی دي. خو پر خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی آدرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولای سي. طالبانو د 2022 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د خزینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثرو ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د خزینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د خزینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیا په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د وروستیو هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل احمد تکل نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همداراز د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ټرمپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دي روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په 10مه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو 1/3 لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها وویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشبث ښځې د حکومت د بندیزونو څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونو یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. دغه ښځې وایي چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
به اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وایي، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې مو پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واستو. نو موږ یې خپل وړو، نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي. دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې د غپیل کړي کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلۍ لپاره ډېر څه ډېر څه دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغله، هر څه بند کړل، نه سنټر شته، نه شام شته، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بلم خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو. خپل د کور ووځنې کې چې یو څه زده کړو د دنیا په مقابل کې نو په دې باندې اخته. خپل اصلي خو هر نجلۍ ارمان لري چې دان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پیشو باندې ولري شي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستر بلې کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولی د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وایي د امریکا د بهرنیو مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د روغتیا نړیوال کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې په دې وضعیت کې مهم روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو لاسرسي کچه د پام وړ کمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي شکایت کوي، او چا هم تازه ویلي چې د روان میلادي کال په افغانستان کې 1 میلیون وګړي مناسب روغتیایي خدمتونو اوبو ته لاسرسی ونه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په 13 ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د 1 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6 د ریلیف پر وېپاڼه خپور شوی او د فبروري له 25 د مارچ تر 4 نیټې موده پکې ارزول شوي راغلي چې دې اقدام مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو له ملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیونه زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډېر ستونزو سره وو. تقریبا موږ 15 میله دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او دلته موټرې نشته، پیاده مزل دی. یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتاله نه رسیږي. داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې راغ
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25 او د مارچ په 3 نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوي راپور کې چې د مارچ په 6 د ریلیف پر وېپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونه اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. 14.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخسي، او په ټکو یې 1.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
تا په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته را ورسوي، زموږ به څه حال وي؟ همدا اوس بې حاله پرېوتم. له چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري
هیچ.
لدې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ساعت